دا مشال رادیو ده وخت د ماپښین 3 بجې سوی نن د پنځشنبې یا زیارت ورځ او د 2015 میلادي کال د سپتمبر 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د خبريالانو د وژنې سربیره په پارلمان کې د قبایلي سیمو په اړه د قانون سازی په اړه هم مالدار کوو او نور راپورونه به هم واوري. په پای کې ځانګړې اونیز خبرونه روښانه مستقبل هم درته لرو، خو تر هر څه وړاندې به وار عبدالحی کاکړ ته ورکو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي. سر ټکی په قبایلي سیمه کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي قانون جمع کړی او غوښتنه وکړه چې فساد په خبر پښتونخوا کې شامل شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی وایي چې ګډې تګلارې د استخباراتي معلوماتو تبادله او خپلمنځي مرستو سره ترګوري ختمېدل ممکن ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلري کلنټن وایي که چېر په راتلونکي انتخاباتو کې امریکایي ولسمشر د امریکا ولسمشر وټاکل شوه، نو له ایران سره سوی اټومي تړون به عملي کړي. او سم خبرونو تفصیل. په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي قانون جمع کړی او غوښتنه کړې چې فاټا دی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. د خیبر ایجنسی څخه منتخب شوی د پارلمان غړي شاجګل اپریدی پرون مشال ریډیو ته وویل د فاټا ټول غړي په دې سلا دي چې د قبایلي سیمو په عیني حیثیت کې بدلون راوسي. په قومي اسمبلی کې د کورم ایجنسی غړي ساجد حسین توري چې د قانون د جمع کولو په ډله کې شامل و پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سیاسي اتحاد هم له دوی سره په دې ګام کې ملګری دی.
څومره پارټیان یو ورکی دي هغه ټولو سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټنګ وکړو، صحیح گری شولو، موږ بالکل دې خبرې کې تاسو سره ویلاړ یو، موږ به خپل مشرانو سره په لنډ ورځو کې میټنګونه کوو چې هغه دې تاسو ملګرتیا وکړي.
شاجګل اپریدی وایي د فاټا د پارلمان غړي به کوشش کوي چې د راتلونکي میاشتې د شپږویشتمې نیټې کېدونکي د قومي اسمبلی غونډه کې د قانون د بحث لپاره وړاندې کړي. پرون د خبر ایجنسی چارواکو ویلي دي چې د حکومت پلو امنیتي کمیټې د امن کمیټې د نه رضاکارانو مړي موندلي دي چې وسوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسی په لیرې پرته سیمه کې راکې تښتولي ول. د ځای سرچینو په وینا وسوالو د تیرې تور په ورځ د حکومت پلو امن کمیټې 14 کسان تښتولي ول چې 15 د ګل په ورځ او 9 نور یې د چهارشنبه په ورځ وژلي دي. یو امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري ایجنسی سره په خبرو کې د دغه پیښې تصدیق کړی دی. په اسلام آباد کې د ترګري پر ضد د قومي کړنلارې یا اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوې اپیکس کمیټې غونډه روانه ده. په دې کې د مشکوکو ترګرو پر ضد د سو عملیاتو جاج اخیستل کېږي. د اپیکس کمیټې غونډې مشري وزیر اعظم نواز شریف کوي چې پکې د صوبې وزیر اعلیګان د پوځ مشر او نور لوړ پوړي چارواکي ګډون کوي. په غونډه کې به د صوبایي اپیکس کمیټې رپورټونه هم وړاندې کړل شي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي چې ګډې تګلارې د استخباراتي معلوماتو تبادله او خپلمنځي مرستو سره ترګري ختمېدل ممکنه ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې یو سیمینار ته جانان موسازی وویل د افغانستان مځکه به د هیچ چا پر ضد استعمال نه سي او د ترګري ختمولو لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په ګډه کار وکړي. د نوموړي وینا وه چې په سیمه کې امن لپاره ضروري ده چې د ترګرو مخه ونیول سي. آذربایجان ژمنه کړې چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څانګو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیايي څانګې مشر اشرف شیخ الیف تېره ورځ په باکو کې وویل هیواد یې د باکو تبلیسی او د اورګاډي پټۍ جوړوي او په سمندر کې پر یو نوی بندر کار کوي څو د افغانستان لپاره دا زمینه برابره شي چې له دې لارې نړیوال بازار ته لاره جوړ کړي. اشرف شیخ الیف زیاته کړه چې آذربایجان به د افغانستان ځواکونو سره مرسته وکړي. نوموړي چې دا او یو شمېر نورې ژمنې آذربایجان تیرونی په کابل کې د نړیوال کانفرنس پر وخت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پوخانی او بخښي د امریکا د چارو د امریکا د بهرنیو چارو پوخانی وزیر هیلري کلنټن ویلي کچيري په راتلونکو انتخاباتو کې د امریکا ولسمشر وټاکل شو، نو له ایران سره سوي اټومي تړون به عملي کړي او کچيري تهران له دې تړون سرغړونه وکړي نو پر ضد به اقدام وکړي. نوموړي چې د امریکا د ولسمشرې د 2014 کال په انتخاباتو کې د ډیموکراټانو مخکښه کاندید یا امیدوار ده په بروکینګ انسټیټیوټ کې پرون په وینا کې وویل کچيري ایران د اټومي وسلو د جوړولو هڅه وکړي نو دا به پر ضد پوځي اقدام وکړي.
So here's my message to Iran's leaders.
دا وای د ایران مشرانو ته زما پیغام دادی چې امریکا به تاسو پرې نشته چې اټومي وسلې جوړ کړي. ایران تل دا رد کړي چې کوکه د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي. د القاعده شبکې مشر ایمان الزواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایزوالی رد کړی، خو پر مسلمانانو یې شک کړی چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یو ځای سي څو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګیږي. ایمان الزواهری په هغه غږیز پیغام کې چې تېره ورځ په انټرنیټ خپور شو وویل چې دای او ملګري یې په بغداد کې د ابوبکر البغدادي خلافت په رسمیت نه مني. تر اوسه دا څرګند نه دی چې دا پیغام کله ریکار شوی دی، خو داسې ښکاري چې لږ تر لږه اته میاشتې پخوا سب سویدی. د دې سربیره چې د دوغو دوو اسلامي سختدري جوړلو ترمنځ دښمنۍ سته، الزواهری وړاندیز کړی چې لا هم د لویدیځ د ځپلو لپاره د دوی ترمنځ د ګډې همکاري امکانات سته. الزواهری وویل د داعش د لویو غلطیو یا تورتونو سربیره کچیرې دی په خپل په عراق یا شام کې وایا، نو د به له هغو سره د صلیبانو سیکولرانو او شیاو په وژلو کې همکاري کړې وای. نیټو او امریکا هغو رپورټونو باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په شام کې د روس پوځي هلې ځلې په زیاتېدو دي. د نیټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ له پراګ څخه د لیدنې پر مهال تېره ورځ وویل که دا تصدیق سي نو د روس له مداخله سره به دا شخړه حل نه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره دا اندېښنه د ټلیفون له لارې شریکه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربي ویلي چې جان کیری په ښکاره لاروف ته وویل که چېرته دا رپورټ رښتیا وي له دې سره به شخړې زیاتې سي او د نړیوالې کمیټې له هغو هڅو سره به مرسته ونکړي چې د دوی د دې بحران د پای ته رسیدو لپاره کېږي. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف بیا په شام کې د ترګرو ډلو له لوري د پام وړ سیمو د لاندې کولو لپاره پر ګډو ګټورو کوښښونو زور ورکړی. خبرونه پای ته رسیدل او اوس هم سراج جهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 1.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.95 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28.30 روپۍ او په 28.55 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.50 روپۍ، او یو افغانی په 1.25 روپۍ او په 1.75 روپۍ، او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 8 او کم نه کم 3، بنو کې 6 او 22 او کوټه کې به زیات نه زیات 2 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د فاټا د حقونو لپاره منتخب استازو د بل مسوده د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړې ده. دا چې د سیاسي ګوندونو څومره ملاتړ ورته ترلاسه دي، د فاټا یو پارلماني غړی په حق لوای
څومره پارټیان یو ورکی دي هغه ټول سره پرون موږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو صحیح ګریشولو.
په قبالي سیمه خبر ایجنسی کې د حکومت پلو امن کمیټي د 9 رضاکارانو مړی موندل شوی دي، بلخوا په پاکستان کې په تیرو 2 ورځو کې 4 خبریالان وژل شوی دي. دا چې دوی ته لوی ګواښ د چاله خواري او مخنیوي څه ډول کېدای شي، یو ځایي خبریال داسې نظر لري.
اصل چې زیاته خطرناک ده چې هغه کله ټارګټ شي دا پته هم نه لګي، دا د کمې پارټۍ چې دا ټارګټ کړی دی.
د خیبر ایجنسی د باړې د قمبرخیلو د کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. دا چې دوی اوس له کوم ستونزو سره مخامخ دي، یو کډوالې په ځواب کې وایي
کم ودا چې موږ سره حکومت کړی وا یا کم انجوګونو کړی وا هغه شای موږ ته مکمل نه دی ملو شوی نه ته ملوي.
او دروانی خبرونی په پای کې ځانګړي 19 پروګرام روشانه مستقبل اوریدل هم هیروي. په دې کې به واوري چې په چین کې د لوړ زده کړو د وظیفو یا سکالرشپ لپاره څه په کار وي، یو زده کوونکی څه داسې وړاندیز ورکوي.
فارن اسکالرشپ دپاره سره نه سفارش ضرورت دی نه هغه، صرف اگر ستاسو بیک گراؤنډ ښه سترانګ دی نو هغوی به تاسو له هغې خپل محنت په ذریعه تاسو له به اسکالرشپ در.
د مطبوعاتو تر څنګ نور راپورونه هم لرو له مشال اډیو سره اوس. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. او سرازو لمړي راپور ته د پاکستان په پا پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازو پرون د قامي اسمبلی په سیکریټریټ کې د یو آئینی ترمیمی بل مسوده جمع کړه. په مسوده کې غوښتنه شوې چې د پاکستان د اساسي قانون یا آئین د 238 ماده با لمیان زورول سره دی قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل سي او دوی ته دی د قانون جوړونې یا قانون سازی حق ورکړل سي. په دې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله راکوي.
د دې ترمیمی بل په حقله د خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي الهاج شاجی ګل مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو ټول منتخب غړي دی بل د لارې دا غوښتنه کوي چې د فاټا آئینی حیثیت دی بدل کړی شي او دا هله ممکن دی چې د آئین آرټیکل 238 ختم کړی شي. د نوموړي وینا وه چې د شروع په ورځ د باجوړ ایجنسی او کورمی ایجنسی نه منتخب غړو شهاب الدین او ساجد حسین توري په ګډون دوی دا بل د قامی اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړو او د راتلونکي میاشتې په شپږویشتمه نیټه به اسمبلی اجلاس کیږي او د دوی بدا کوشش وی چې دا بل پکې د بحث لپاره وړاندې کړي.
نو مونږ کې پکې سره هم کې د شو د آرټیکل 247 ختمې دونه بغیر نو مونږ فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړې دي او چې تر کومه پورې آرټیکل 247 نوی ختم شو نو تر هغه پورې صوبه نشي جوړې دي. مونږ اول هغه دا دی چې فاټا د پاتا کړی شي لکه څنګه ملکن ډیویژن دی خو مونږ خلک کې سره درې آپشن ساتلې دي. آپشن نمبر سیکنډ فاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل دی. دریم آپشن دی صوبې د پارا بیا تحریک چلاول اخیری مخ امید چې په دوه تاهي اکثریت کې پاس کو کته مسله وا یا حکومت په کې دیلې تو کول نو مونږ د امید چې کم اس کم حکومت خو برا تفاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل راکی.
د قامی اسمبلی غړي ساجد حسین توري نه چې کله مشال ریډیو ته پوس کړو چې دی بل منزورولو لپاره د حکمران ګوند مسلم لیگ نون په شمول نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو سره خبرې اترې کړې دي نو په جواب کې نو موړې وایي
مونږ خپل هم لوبي کړې ده یو قسم دا اپوزیشن طرف نه حکومت په ایمنیزي د غوي طرف نه مونږ بار بار ویل شي چې تاسو دا بل راوړی مونږ در سره یو چې کله مونږ هغه نه خبره په حق را نو مونږ مطلب دې په دې باندې سټاند واخستو. تیرې هفته چې څومره دې قبایل او سیاسي اتحاد دې هغه ټول سره پرون مونږ په اسلام آباد کې میټینګ وکړو مونږ صحیح ګری شولو مونږ په خپل مشرانو سره په لنډ ورځ کې میټینګونه کوو چې هغه دې تاسو مرګتیا وکړي.
د یادونې دا چې د قبایلی سیمو اولس او منتخب غړي وخت په وخت د حکومت غوښتنه کوي چې یا خو دې فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي یا دې ورله د ځان له صوبې درجه ورکړي او یا دې فاټا وفاقي جمهوري سیمه یا فیډرل ډیموکراټیک ایریا وګرځوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په راپور کې مو اوریدل چې د پاکستان په پا پارلمان کې د قبایلی سیمو استازو پرون د قامی اسمبلی په سیکریټریټ کې په فاټا کې د آئینی اصلاحاتو راوړلو په موخه د یو بل مسوده جمع کړه. د هیواد د اتو سیاسي ګوندونو ائتلاف چې فاټا سیاسي اتحاد نومیږي د دغه کار ملاتړ کوي خو مشر د پیپلز ګوند اخونزاده چټان دی چې وایي تر هغې چې د هیواد ولسمشر ونه غواړي پر دغه بل بحث او یا هم په دغه اړه قانون سازي کېدل ناممکنه خبره ده. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده.
دا سمبولیکلی زمنګ د پاره نه خډیر خره پرون زمنګ د پارلمنټیرین مشترکه میټینګ شوه او مونږ د دیو د اقدام خیر مقدم کړي دي او مونږ د دیو پوره د مرستې ملاتړ یقین دهانی ورکړي دا خو د پښتو غ یو متل دی وای چې زمرم د غوچی او دا به وای چې غوچی زمنګ اصل مسله دا ده چې د 247 تحت قومي شملي د قبایلو د پاره قانون سازي نشي کولای. دا قانون سازي به زمنګ د پاره نه الف قومي شملي کې کېدی شي کله چې د صدر د طرفه د یو ارډیننس په یا باندې ټو پارټیشن کې تبدیلی وشي او قومي شملې ته او سنټ ته دا اجازه ورکړي شي چې دا قبایلو د پاره قانون سازي کولای شي.
دا قانون چې جمع سوی دی دا هیڅ معنا نه لري دا پر مخ نشي تللی تر څو چې صدر یا ولسمشر نه وغواړي.
بالکل نشي تللی د دې نه مخکې زمونږ د قبایلي ممبرانو مخکې نتیجه شاه چې کومه ده د پاکستان پیپلز پارټي هغه الډي جمع کړی دی خو دا په پلور باندې نشي راتلی ځکه نشي راتلی دا نه مخکې 5 کاله کوم دور شو پاره کې مختلف باندې جمع کړي دي په شمول کې نو دا موږ په شمولانو کې سمبولیکل جمع کوو په دې باندې موږ سپریم کورټ ته سمبولیکل ځو راغې نه مخکې محترم بنظیر بوټو کې جمع کړي وو خو نه سپریم کورټ ته دا اجازه شته چې هغه د قبایلو د پاره نه شنو مو چلے په هغه فیصله وکي او نه قومي او سنټ ته دا اجازه چې هغه زموږ
نه خدا ولسمشر ته چا دا حق ورکړی دی یعنی هغه به اخر بیا څوک رانیسي چې هغه ووایي چې اوس قومي اسمبلی د دوی په اړه باندې یعنی قانون سازي کولای شي بیا به ولسمشر څنګه څوک به ورته وایي
هغه ته سیاسي حکومتونه دي په تېر حکومت کې چې کوم موږ ته سیاسي ازادي نه وه هغه موږ ته د صدر د مهاجرینو په ذریعہ راکړل شو موږ ته د بالغ رئیس په بنیاد باندې د ووټ حق نه وو هغه مونږ ته د صدر اردننس په ذریعه باندې راکړی شو. دغه شان ته چې کوم دی مونږ ته د اپیل د وکیل او د دلیل حق نو یو پاټر ټریبینل مونږ ته جوړ شو. زموږ په بلا ته حفاظت دي خو به هر حال یو حقوق مونږ ته جوړ شو د اردننس په ذریعه باندې جوړ شو. نو تر کومه وخته پورې چې صدر دا اردننس جاری نه کړي چې قومي سیملې ته او سنټ ته دا حق شته چې هغه د قبایلو لپاره قانون سازي وکړي مونږه بیلونه خو باقاعده جمع کوو خو په هغې باندې نه رایې شماري کېدی شي نه په هغې باندې په سیملې کې بحث کېدی شي.
د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان وو چې د فاټا کې د اصلاحاتو په اړه د نوي بل د مسودې په اړه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پوښتنې ځوابولې.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري افغان پولی تفسیر مده خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې د حکومت پلو امن کمیټي د نه ورزاکارانو مړی موندلې دي چې وسوال څو ورځې وړاندې دغه ایجنسی په لری پرته سیمه تراکت شتولې و. د ځای سرچینو په وینا وسوال د تیر یک شنبه په ورځ د امن کمیټي څورلس غړي تشتولې و چې پنځه د دوشنبه په ورځ او نه نورې د چهارشنبه په ورځ وژلې دي. په دې اړه تفصیل پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق راکوي.
چارواکي وایي چې د حکومت پلوه امن کمیټې د تختول شو غړو شپږ نور مړی موندلي چې وسلوالو څو ورځې وړاندې د ایجنسۍ په لرې پرتې سیمې تراکې تختولي ول. د دغه ایجنسۍ ځایي سرچینې وایي چې وسلوالو د تېرې یکشنبې په ورځ د حکومت پلوه امن کمیټې یا توحید اسلام څوارلس غړي تختولي ول چې پکې د پنځه مړي د دوشنبې په ورځ او د پاتې نهه کسانو مړي د چهارشنبې په ورځ د ایجنسۍ په قمبرخیلو کې موندل شوي دي. د باخبرو ځای سرچینو د وینا له مخې د حکومت پلو امن کمیټې وژل شوي ټول غړي د لنډي کوتل د بازار څخه خیل اوسېدونکي دي. د خیبر ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم الرحمن چې پېښې نږدې څارلې په دې اړه وایي
دا ایران اراروانو د خپل علاقې له بازار څخه خیل او دا د تنډپل په علاقه کې کبندې په دوران کې هغوی نیولي شپاړس کسان که نه شپاړسو کسانو کې دوه به لک کم عمره وایي نو هغوی پرېښي د چودې ګرفتار کړي دي. په دې کې دا پانچ کسان په هغه شپه باندې ووژل او دا نه کسان یې بېګا وژل. دا بیا د کمرخیلو علاقه له سوخ ګړې وتی په هغې کې بیا غورځولي وو.
په عین حال کې یو ځای امنیتي چارواکي فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې وسلوالو د حکومت پلو امن کمیټې غړي په ډزو وژلي دي. خیبر ایجنسۍ افغان پولیس د سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایت ننګرهار سره نښتې اوږدې پولې لري. ویل کېږي چې په دې سیمه کې د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو جنګیالي میشتي چې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو تر څنګ پکې ځایي خلکو د دغه وسلوالو پر ضد امن کمیټه هم جوړه کړې ده. د خیبر ایجنسۍ ځایي امنیتي چارواکو پاکستاني رسنیو ته ویلي چې د امن کمیټې د غړو د مړو تر موندلو وروسته یې په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي خو په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د ځایي حکومت پلو امن کمیټې د غړو په وژنه کې په داسې وخت کې ډېروالی راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د تېر کال په اکتوبر کې په یاد ایجنسۍ کې د میشتو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړل او د روان کال په جولای کې دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه. له بلې خوا په خیبر ایجنسۍ کې د دغه حکومت پلو امن لښکر د غړو د تښتونې او وژنې مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ د لشکر اسلام وسلوالو ډلې منلی دی.
یو خاکه په خیبر ایجنسی کې د حکومت پلوه نه رضاکارانو مړی موندل شوي، نو بلخوا په پاکستان کې په تیرو دوه ورځو کې څلور خبریالان په نشه کړل شوي دي چې پکې درې وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. دا چې په پاکستان کې وخت نا وخت پر خبریالانو ولې بریدونه کیږي، دوی ته د چله خوا ګواښونه ورکول کیږي او د دې مخنیوي په څه ډول ممکن دی؟ د اسلام آباد مشال راډیو خبریال سراج زهیر له ځینو خبریالانو سره خبرې کړې او دغه راپور رالېږلی دی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په پاکستان کې د نهې د ورځې راهیسې څلور خبریالان په نه کړی شول چې پکې په پېښور کې د پښتو ژبې ورځپاڼې سب ایډیټر او د ټوکو ټکالو شاعر ادبار ګل زړسوان دی په اسلام آباد کې نامعلومو وسلوالو په ډزو ووجو. دغه رنګ د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ یو بل خبریال عبدالعظم شینواری په پېښور کې نامعلومو وسلوالو په ډزو جوبل کړو. له دې سربېره دوه نور صحافیان آفتاب علم او ارشد علي جعفری په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا ووجل شول. په کومه چې په ټول ملک کې صحافتي ډلو احتجاجونه پیل کړي دي او له حکومت غوښتنه کوي چې د صحافیانو قاتلان دی ونیول شي او سخت سزا دی ورته ورکړي. د ادبار ګل زړسوان دی په حق لا شاعر او صحافي مصور قریشی مشال ریډیو ته وی چې حق دی یو ښه صحافي سره سره یو ښه د طنز او مزاح شاعر هم وو.
باندې خو ډېر یو د دوستۍ په لحاظ باندې هم ډېر نه و. حواله باندې به زه ده ویم چې هغه خپل صحافتي ژوند چې کوم تېر کړی ډېر په نرې تېر کړی، خپل ذمواری ښه په نره ته سره کړی دي.
کله چې مشال ریډیو د صحافیانو د وژنو لامل په حق لا په اسلام آباد کې د صحافي او تجزیه کار سلیم احمد نو پختل نو هغه وی
پاکستان چې هغه آلریډی په هغه ملکونو پر لیست کې ده کم دې کې چې صحافت د صحافیانو لپاره د موست ډینجرس کنټریز پر هغه لیست کې راځي. د جرنالیست لپاره آفیشل پروټیکشن دا په کومه اداره کې چې کار کوي هغه لپاره نشتا، پراپر ټریننګ نشتا. اصل چې زیاته خطرناک ده چې هغه کله ټارګټ شي نو دا پته هم نه لګي دا د کومې پارټۍ چې دا ټارګټ کړی ده.
همداشان په کراچۍ کې د صحافي او د سیاسي چارو تجزیه کار اجمل خټک کشر نه چې کله مشال ریډیو په دې باب لو پوښتل نو هغه وی چې په پاکستان کې تل په صحافیانو باندې قدغنونه لګېدلې او چې کوم صحافي هم رښتیا وایي هغه په نخښه کېږي.
قطعاً دې خبرې ترې څخه کوم چې پاکستان کې چې د ډېرو کورونه چې کوم دي هغه په بمانو باندې ولزول شو او ډېر صحافي همداسې دي چې هغوی د عمل پرېښودل نو د دې هر څه چا طرف نه هم پرېښي خو د بنیادي ذمېداري د اسټېټ وي چې هغه نه صرف دا چې صحافیانو ته بلکې دلته د ټول اوسېدونکو ته هغوی تحفظ ورکړي.
د صحافي تنظیمونو په وینا چې پاکستان دا وخت په نړۍ کې د صحافیانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک ملک ګرځېدلی دی او یوازې په کال 2014 کې په پاکستان کې 14 جورنالیسټان وژل شوي دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي او بل به دا هم درته وکړو چې د مشال رادیو ټول خپرونې تاسو د انټرنیټ له لارې هم پاک حساب اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. اوس زو د قبالی سیمې خیبر ایجنسی د کډوالو په اړه د راپور پر لور. د قبالی سیمې خیبر ایجنسی د باډې قمبرخیلو کډوالو خپل کورونو ته د بیا سنېدو لړۍ سر لننه پیل شوه چې د روان میاشتې 23 نیټې پورې به روانه وي. د قبالی سیمې لپاره د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې له دوی سره د سنېدو پر مهال یو لړ مرستې کوي خو کډوال بیا شکایت کوي چې له دوی سره د ژمنې مطابق مرستې نه دي شوي. نور حال شاهنواز ترکزی را کوي.
د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای چې د زیارت تورز نه د خیبر ایجنسی د باړې کمرخیلو قبیلی به کورشیو خلکو ستنیدل هم پیل شوې دي او د کډوالو لپاره په میاګانو خړ ملک دین خیلو کې د ستنیدو مرکز خلاص شوې دي چیرته چې به دوی ته د ستنیدو اسناد یا فارم ملويږي او د مرکز نه به دوی ته تر د شپږو میاشتو پورې راشن هم ورکول شي او چې د کمرخیلو کوم خلک په جلوزو کډوالو کیمپ کې میشته دي نو هغوی به د خپل کیمپ نه لیږل شي او د کمرخیلو دغه ستنیدل به د 10 ستمبر نه تر د 21 ستمبر پورې دوام لري. د 10 نه تر د 12 ستمبر پورې به د کمرخیلو زیلی قبیله کودلخیل، د 14 ستمبر نه تر د 16 ستمبر پورې به مغولخیل او د 19 ستمبر نه تر د 19 ستمبر پورې به درې پلاری قبیله ستنولی شي او د هغو بهري قبیلو خلک چې په کمرخیلو کې میشته دي هغوی به د 21 ستمبر نه تر د 23 ستمبر پورې لیږلی شي. خو بیا د کمرخیلو قبیلې یو مشر حاجي ادبار خان اپریدي مشال رډیو ته وایي چې د ستنېدو په وخت د یو لړ ستونزو سره مخ دي
چې څومره متاثرین دي موږ واپس شوي دي. موږ د پیسو سخت ضرورت دی چې کوم وعده چې موږ سره د حکومت کړی وه یا کوم انجوګونو کړی وه هغه شی موږ ته مکمل نه دی ملو شوی نرته ملوېږي علمله چې کله به کېږي.
او یو بل مشر سید راسنه پریدي وویل
سکول نشته، اسپتال نشته، روډ نشته، اوبو استعمال نشته، لیارې ګاډې واړې چې دغه خلک روان شي په ګنټو ګنټو په لیاره باندې لګېږي په ډګر کې باندې لیارې دي سیده لیار نشته.
حاجی ادبار خان د روزګار د شروع کېدو لپاره یو مهمه غوښتنه سپه دې ډول وکړه
چې کومه موته حکومت یا کومه موته انجوګونو مقرره کړې دي لکه 10,000 اډوانس کې دي، 25,000 بیا په چې کني چې کاډه یار څه دي یعنی څه دي 35,000 روپۍ ته نه ول دا غوړم او بیا چې کني د خیر سره ځل یار ته نه دی بړې غوړم چې موته بړې یار کولو شي.
د قبایلی سیمو د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای د وینا تر مخې د کمرخیلو قبیلی هر کورنۍ ته به د ستنېدو وروستو په سمدستي دوګه د موبایل سیم په ذریعه 10,000 روپۍ او اے ټی ایم کارت للارې 25,000 روپۍ ورکول شي. یاد دیوي چې باړا په دې ورستیو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د وسلوالو نه پاک کړې شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي او تر اوسه ورته د اکاخیلو، شلوبر، قمبرخیل، برقمبرخیل او ملک دین خیل ستانه شوې دي.
زموږ غله مشال رادیو څخوري له خیبر ایجنسی څخه زوز د مومند ایجنسی پر لور په مومند ایجنسی کې د تعلیم محکمه چارواکو د هغو اته اتیا سرکاري سکولونو لیست تیار کړی دی چې پکې د ماشومانو د شمیر د کمیله وجي د دغو سکولونو د تړلو او یا هم د استادانو یې د سیمې هغو سکولونو ته چې د ماشومانو شمیر پکې زیات دی د انتقالولو وړاندیزونه سوي دي. د سیمې خلک له حکومت غواړي چې د ماشومانو یې د تعلیم په برخه کې شته ستونزې ورحل کړي. د مشال رادیو خبریال شهنواز ترکزی راپور کوي.
دغه سفارش د فاټا سیکرټریټ په هغه اعلامیه چې څو میاشتې وړاندې د ریشنلایزیشن یا تناسب پالیسي په اړه جاری کړی دی چې پکې ویلي شوي وو چې هغه سکولونه چې ماشومان پکې کم دي بندې شي او یا ورنه استادان باید د زیاتو ماشومانو سکولونو ته ولېږل شي. په دغه پالیسۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو چې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات او استادان کم دي خوشحاله دي. مصطفی مومند پنډیالی اوسیدونکی دی او وای
موږ په خپل هلته سبق ویلی دی د ماشومانو تعداد دومره ډېر دی چې هغوی ته چیرونه دغسې کېټاټونه موته نه وي که نه او استادان چې پکې دي ډېر کم دي داسې کلاسونه پکې را شي چې هغه پکې مس لاړ شي هم پکې نه چلېږي. نو که چېرته حکومت دا پالیسي شروع کړله ډېر سکولونه داسې شته دی چې په هغې کې ماشومانو نه استادان ډېر دي.
احمد یار خان د انبار اوسیدونکی دی وایي چې یوې خواته د هغوی سکولونو کې استادان کم دي او بلخوا ډیوټي هم نه کوي.
د ماشومانو حالات دا دی چې غریبانانو دوه دوه کاله درې درې کاله دغه کړی دی ته پوستې وکړي نو والله که دغه کلمې دغه مله سم ورځي غریبانانو له ځکه چې استادان ډیوټي نه کوي پتو ته شته نه ماشومان کې زیات دي استادانو ته نه شته دی. هغوی داسې یو طریقه کار جوړ کړی دی چې لکه چاپته کې یو ډیوټي کوي چاپته کې بله کې هغه ته چې خوایي وته هم پکې څه ضرورت پېښ شي نو هغه یو هم پسې بیا
لدی ورستو می د صافو د سیمه ملک ګلشاه صافی سره خبرې وکړي نو هغه وویل
بشتر سکولونه د سیمې سپاره کې د استادانو په چا کې کمی دی چا کې کتي ماشومان نشته لري په چا کې کلاس فور کتي نشته لري. نو موږ دا مطالبه لرو چې دیو دی په سیمه طریقه کار باندې کار وکړي چې هغه څنګه د ماشومانو تعلیم برابر شي او د دیو هغه طریقه کار هم په وچلي
او تعلیمي محکمه وای چې هغه کوشش کړو چې دغه سکولونو د زده کوونکو ماشومان شمیر کې اضافه وکړي خو څوک ماشومان نه داخلوي نو ځکه وخت راغلی چې دغه سکولونه بند کړی شي. له دې وروسته مې د محمد ایجنسی دننه د سکولونو ترمنځ جوړ د امتحاني بورډ کنټرولر عالم خان سره خبرې وکړې.
ځینې سکولونو کې داسې سکولونه شته چې هغه کې ماشومان نشته دی او هغه قسم له په خزانه باندې هغه بوج دي. په کار دي چې یاره خپل ډیسټنس یا د ټرایب وایز باندې یو سکول استبلش کیږي بلکې ایجوکیشن ته مشوره کیږي نو د دې به یو ښه فایده وي.
په دې سکولونو کې شپږویشت د جینکو او اته څلوېښت د هلکانو پرایمري سکولونه دوه د جینکو او څلور د هلکانو میډل سکولونه او اته هغه سکولونه چې پکې ځان له یو استاد دی د بندولو سفارش شوی. شانواز ترکزی مشال ریډیو مومند ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد د نوي پلان قومي اکشن پلان او د هیواد د امنیتي اوضاع سربیره په نور یو شمیر مهمو معمولاتو باندې د غور او بحث لپاره نن د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د لوی کچې یوه غونډه روانه ده. د دې غونډې په هکله به حال د اسلام آباد مشال راډیو خبریال احمد الله په خپل دغه راپور کې راکړي.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې روانې دې غونډه کې د وفاقي وزیرانو او د څلور وڼو صوبو اعلی وزیرانو نه علاوه د خیبر پختونخوا گورنر د فوز او استخباراتي ادارو مشران هم ګډون کوي. د نوموړي په وینا چې په غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد جوړ په قومي اکشن پلان شوي پرمختګ او د ملک امنیتي صورتحال نه علاوه د قومي معاملاتو په باره کې به مهمې فیصلې کولی شي. مشال ریډیو چې کله د دفاعي چارو کارپوه بریګیډ ریټایرډ محمود شاه نه تپوس وکړو چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد کیږي نو په جواب کې نوموړی وایي چې په دې پلان د کومې طریقې سره د عمل کولو ضرورت و نو هغه شان نه کیږي او دغه وجه ده چې وزیر اعظم نواز شریف دا غونډه را بللې ده.
زیات سیزنې ګوندونو سره تعلق لري او په هغې کې سیاسي حکومت احتیاط نه کار اخلي لکه د مدرسو مسله ده چې دا لرې کول غواړي لیکن په هغې کې ډېر مشکلات دي او داسې نیک سره د هغه اوسه پورې جوړه شوې نه ده. په هغې کې څه مشکل فوجی قیادت مخې ته کوم سیزونه دي په هغې باندې زر زر عملیات کیږي او هغې وجه باندې سپیس چې کوم دی نو هغه فوجي قیادت ته ځي سیاسي قیادت په مزه دی ډېر نو په دې وجه باندې زما په خیال دي کوشش کوي چې موږ هم سب اکشن واخلو دا چې ټوټل صورتحال دی دې خوال راوستی شي.
محمود شاه وایي که قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عملي کړی شوی وي نو صورتحال به نن د دې نه هم ښه وي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
زمو ژغله مشال رادیو څخه اوري د غرمې د ماپشن درې نیمې بجې سوې. عبدالحی کاکړ به د مهم خبرونو لنډې سواروي.
سرټ کې په قامی اسمبلی کې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو پرون یو ترمیمي قانون جمع کړی. غوښتنه یې وکړه چې فاټادی په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. له خیبر ایجنسۍ د پارلمان غړي شاجي ګل افریدي پرون مشال ویډیو ته وویل د فاټار ټول غړي په دې سلا دي چې قبایلي سیمو په عیني حیثیت کې بدلون راوستي. پرون د خیبر ایجنسۍ چارواکو ویلي دي چې د حکومت په لوه امن کمیټې د نهه رضاکارانو مړي موندلي دي. دا کسان اوس سوالو څو ورځې وړاندې د دې ایجنسۍ په لیرو پرته سیمه تیراکي تښتولي ول. په اسلام آباد کې د درګري پر ضد د قانوني کړنلاري یا اکشن پلان لاندې جوړ کړل شوي افیکس کمیټي غونډه روانه ده. په دې کې د مشکوکو ترګرو پر ضد د زور امدیاتو جایج اخیستل کېږي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی ویلي دي چې ګډې تګلارې د استخباراتي معلوماتو تبادلې او خپل منځي مرستو سره ترګري ختمېدل ممکنه ده. تېر ورځ په اسلام آباد کې یو سیمینار ته جانان موسازی وویل چې د افغانستان ځکه به د هیڅ چا پر ضد استعمال نه شي. آذربایجان ژمنه کړې چې د ترانسپورت توانایي او ټکنالوژي په څنګ کې به افغانستان سره مرسته وکړي. د آذربایجان د بهرنیو چارو په وزارت کې د نړیوالې پراختیا څنګ مشر اشرف شیخ علی تېر ورځ په باکو کې دا خبره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن ویلي چې په راتلونکي انتخاباتو کې د امریکا ولسمشر وټاکل شو نو له ایران سره سوي اټومي تړون به عملي کړي. دې زیاته کړه چې تهران د دې تړون څخه سرغړونه وکړي نو پر ضد به فوجي اقدام کوي. د القاعده شبکې مشر ایمان الظواهری د اسلامي دولت د ډلې مشروعیت یا جایزوالی رد کړی دی. د پر مسلمانانو غږ کړی چې دوی باید له دې ډلې سره په عراق او شام کې یو ځای شي خو د لویدیځو ځواکونو پر ضد وجنګېږي شي. ناټو امریکا هغه رپورټونه باندې اندېښنه څرګنده کړې چې وايي په شام کې د روس پوځي هلې ځلې په زیاتېدو دي.
د مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو څخه واوریدي چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. اوس واره سدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې دا چې په اسلام آباد کې دغه هیواد کورنی ورسپانو په خپل اداریو کې پر کومو مهمو موضوعاتو بحث کړی دی. راځي چې له احمد الله واورو.
دا نورسپانې خپل اداریا د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا ترمیمي بل په حق لیکل دا ورسپانه لیکي چې فاټا د پاکستان یو مهمه برخه ده او قبایلي سیمې د یوې اوږدې مودې راهسې د بنیادي آئینی عدالتي او انتظامی سهولتونو څخه محرومه ده. ورسپانه لیکي چې د قبایلي سیمو نه منتخب غړي وایي چې یا خود فاټا او اف آر د خیبر پښتونخوا برخه جوړه کړی شي او یا د ورلا د ځان له صوبې درجه ورکړی شي او د ترڅنګ په اف سی آر کې د هم بدلون وکړی شي. ورسپانه لیکي چې په قبایلي سیمو کې پولیټیکل پارټیز اکټ 2010 هم عملی شوی دی خو بدقسمتۍ نه په دې تر اوسه په صحیح توګه عمل درآمد نه دی شوی چې له وجې قبایلي سیمې اوس هم د سهولیاتو نه محرومه پاتې دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د فاټا اولس ډېرې قربانیانې ورکړې دي او دا خلک څو کلو پورې د خپلو کورونو څخه بهر پاتې شوي دي. نو په کار ده چې د فاټا اولس ته د ملک د نورو برخو د وګړو په شان حقونه ورکړی شي. وحدت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د ترهګرۍ د مخنیوي د تګلارې په اړه په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته د وینا په وخت وویل چې د ترهګرۍ خلاف د ګډو هڅو د توندولو ضرورت دی ځکه چې داعش په خپله پروپاګندا او خپل نظریات سیمه کې خوروي. ورسپانه لیکي چې پاکستان او افغانستان دواړه د تیرې یوې لسیزې څخه د زیاتې مودې راهسې د ترهګرۍ د لعنت ښکار دي او د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه نیغ په نیغه په یو بل اغیز لري او هر کله چې د دې دواړو هیوادونو څخه یو کې ناقلاري نو بلکې هم سکون نشی راتللی. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او افغانستان دواړو کې د داعش په صورت کې د یوې نوې خطرې راولاړېدو د مخنیوي لپاره پکار ده چې دواړو هیوادونو لوړپوړي چارواکي د دغه خطرې پر ضد خپلو کې سره لاسونه یو کړي او یو بل سره خپل منځي مرستې سیوا کړي. مشرق ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سیاسي مشرولۍ په شمول په نیپرا کې د اورېدنې پر مهال د خیبر پښتونخوا د بجلی منافقه اضافه او د یو لوشپک څلویښت ارب روپو د بقایا جاتو غوښتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت څخه د دین وړاندې هم نه صرف د بجلی په منافقه د اضافه غوښتنه کړې ده بلکې خپل بقایا جات یې ترې هم غوښتي دي او وفاقي حکومت ورسره وعده هم کړې دي. خو د دې باوجود هغوی د خپلو وعدو نه په شا شي چې له وجې د صوبې په اولس کې احساس محرومي پیدا کیږي.
ټرانس مجلې د افغان طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو او جګړو او د ځینو ملګرو یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د ورتلو او اسوسییټډ پریس خبري اجانس د پاکستان په جیلونو کې مجرمانو ته د مرګ د سزاګانو ورکول کېدو پر موضوعاتو لیکنې کړې دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل به له هارون باچا واورو.
د ټایمز مجلې لیکنه وایي د افغان طالبانو د نوي مشر د هغو داوو برعکس چې ویل یې د طالبانو د یو موټي ساتلو هڅې کوي، د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر پیدا شوي اختلافات په خونړیو جګړو بدل شوي دي. د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور پلویانو په جنوبي افغانستان کې له هغوی څخه د جلا شوي یوې ډلې لسګونه جګړه مار وژلي دي. لیکنه کاږي د طالبانو خپلمنځي جګړې ښایي دغه اسلامي سختدریزي ډلې د لا پاشل کېدو سبب شي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر افغان طالبانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته د تلو خبرونه خپاره شوي دي. پاکستان چې پر افغان حکومت او طالبانو د سولې خبرو لپاره فشار راوړی دی، خبرداری ورکوي چې دغو مذاکراتو د لا نور ځنډ په صورت کې ښایي او د پام وړ شمېر نور طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. مجلې د پاکستان د یو جګپوړي امنیتي چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغانستان د سولې یوازینی لار له طالبانو سره د خبرو هغه ده. د پاکستانی امنیتی چارواکي زیاته کړې ولسمشر اشرف غنی کولای شي د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې پر پاکستان د نه همکارۍ لپاره نیوکې وکړي، خو د په خبره چې دغه د مسلې حل نه دی. بلخوا د اسوسییټډ پریس خبري اجانس یو لیکنه وایي پاکستان دا مهال د نړۍ د هغو هیوادونو د لیست په سر کې ځای موندلی چې مجرمانو ته پکې د 500 سزا ورکول کیږي. د لیکنې تر مخه د هغه وروسته دا چې طالبانو د تیر کال په دسمبر کې د پیښور پر یوه ښوونځي برید وکړلو پکې یې یو نیم سل کسان چې زیاتره یې ماشومان ول ووژل. خواجان سوایی پر ځای د دې چې د پاکستان حکومت وسلوال ونیسي او اعدام یې کړي، د هغه هیواد په جیلونو کې عادي مجرمان په دار ځړول کیږي. په لیکنه کې د بشري حقونو د فعالانو په حواله ویل شوي چې له تیر دسمبر میاشت راهیسې له هغو 226 قیدیانو څخه چې 500 ورته ورکړل شوي، یوازې 10 یې د تروریستي پیښو په تړاو نیول شوي ول. لیکنه زیاتوي په پاکستان کې قیدیانو ته د مرګ سزاګانو ورکولو لړۍ لا هم روانه ده چې هدف یې د هغه هیواد د ترهګرۍ پیښو ځپلي ولستا یو څه قناعت ورکول دي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د کانګریس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر د افغانستان وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړې او له سپینې ماڼۍ څخه غوښتي چې د اوس لپاره خپل پوځیان له دغه هیواد ونه باسي. مک ترن بیری چې په وروستیو کې کابل ته تللی و له ولسمشر اشرف غنی او د ناټو له چارواکو سره یې کتلی و، دی اوس واشنگټن ته ستون شوی او له امریکایي رسنیو سره غږېدلی دی چې په اړه نور حال له احمد شیبه راوړو.
د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترن بیری د ولسمشر اوباما له ادارې وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو له ایستلو لاس واخلي او پرې نشتي چې دغه هیواد یو ځل بیا د ترورستانو په پټن ځای بدل شي. مک ترن بیری چې تازه له افغانستانه واشنگټن ته ستون شوی دی وایي، زه د پوځیانو د ایستلو هغې پرېکړې ته اندېښنه لرم چې ولسمشر اوباما به یې په راتلونکو څو اونیو یا میاشتو کې اعلان کړي. له پلان سره سم ټاکل شوی دی چې په افغانستان کې د امریکا پاتې نږدې 10,000 پوځیان د راتلونکي میلادي کال تر پایه ووځي او هلته یوازې دومره عسکر پرېږدي چې په کابل کې د دوی د سفارت امنیت ټینګ کړي. په کانګرس کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر وایي که چېرته امریکا داسې پریکړه وکړي نو افغانستان به په ټپي حالت کې طالبانو، د القاعده پاتې شونو، داعش او نورو تروریستي ډلو ټپلو ته پاتې شي چې بیا شایي د امریکا پر ضد بریدونه وکړي. مک ترن بیری زیاته کړه چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت لپاره د داسې سیمو لپاره چې هلته حکومت نه وي، د تاریخي پس منظر له نظره او د مخدر موادو له لارې د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر تل د ترورستانو په نظر دلچسپ ځای دی او لکه څرنګه چې په واشنگټن کې اکثر خلک فکر کوي، تر هغه داعش په دغه هیواد کې په سرعت د ودې په حال کې دی. امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې په افغانستان کې به د ناټو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل په راتلونکو څو اونیو کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه خپل وړاندیزونه د اوباما ادارې ته وړاندې کړي. د کانګرس د پوځي خدماتو د کمیټې مشر مک ترن بیری وایي چې د دې پلوي نه کوي چې امریکایي ځواکونه د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي، خو د ده په وینا پکار ده چې دا ځواکونه د اوس لپاره هلته خپلې اډې ونه تړي او له هغه ځایه پاتې عسکر ونه باسي. مک ترن بیری بیا عراق ته اشاره وکړه او ویې ویل که له افغانستان امریکا خپل ځواکونه وباسي او یوازې د خپل سفارت ساتنې ته توجه وکړي، د عراق تجربه به تکرار شي. له عراقه په 2011 کال کې امریکا وروسته تر دې ټول ځواکونه وایستل چې بغداد له دې سره مخالفت وکړ چې امریکایي ځواکونه د عراق دننه له عدلي تعقیبه بری شي. له عراق د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د دغه هیواد پراخې سیمې داعش لاندې کړې او سختې جګړې پکې روانې دي.
لکه څرنګه چې مخکې مو اوریدل، اوس په دې اړه یو راپور دی چې د امریکا د ډیموکرات ګوند د ولسمشري د انتخاباتو کاندید او د دغه هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ویلي چې په هیڅ ډول به اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. نوموړی د ایران پر مشرانو هم سخت انتقاد کوي. په دې اړه نور جزئیات بیا هم احمد شیبر وړاندې کوي.
هیلری کلینټن وایي که چیرته دا د امریکا ولسمشره انتخاب شي له ایران سره به اټومي تړون پلی کړي، خو که چیرته تهران له دې تړونه سرغړونه کوله عملاً به لاس په کار شي. د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید بیا د ایران مشرانو ته په خپله وینا کې وویل، د ایران مشرانو ته زما پیغام دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه به تاسو ته اجازه درنه کړي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ولسمشرۍ اوسنی کاندید بیا خبرداری ورکړ او ویل که ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي دا به یې مخه ونیسي او د پوځي اقدام په برخه کې به دوه زړې نشي. هیلری کلینټن تیره ورځ د واشنگتن په بروکینګز څیړنیز مرکز کې دا هم وویل چې د یوې ولسمشرۍ په صفت به د امریکا د متحده ایالاتونو او د هغې د متحدانو د ساتنې لپاره په هر هغه اقدام لاس پورې کړي چې اړتیا یې وي. ایران دا تورونه رد کړي دي چې په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د ډیموکرات ګوند اوسمهالې مخکښې کاندیدې وویل چې دا د ایران پر رژیم باور نشي کولی. زما پیلامه له بې باوري شروع کیږي. ستاسو د ولسمشر ریګن دریز د شوروي په اړه په یاد دی چې اعتماد او څېړنه وه، او زما نظر بې باوري او تحقیق دی. هیلری کلینټن زیاته کړه چې د ایران یو بې بنسټه ظالم رژیم دی او په دغه هیواد کې باید د بشري حقونو د سرغړونو پر ضد هڅې وشي. میرمن کلینټن بیا وویل کوم تړون چې د نړۍ پیاوړو هیوادو په جولای کې له تهران سره وکړ، له هغه سره ټولې هغه لارې پر ایران تړل شوي دي چې اټومي وسله ترلاسه کړي او امریکا ته د څارنې لپاره ډېره موقع برابره شوې ده.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د بلوچستان د کوټې پر لور. په کوټه کې د پښتو اکاډمۍ لخوا درې ورځنی پښتو نړیوال سیمینار ترسره کیږي چې پکې به له افغانستان، اروپا، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو څخه نامتو پښتانه لیکوالان او شاعران ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشران وایي ټولې تیاری بشپړه کړې دي. نور حال خدای نور نصره کوي.
د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا د روانې میاشتې له 12 نیټې بیا تر 14 پورې د درې ورځني نړیوال سیمینار لپاره تیاری بشپړ شوې او له بهر څخه د میلمنو راتګ هم پیل شوې دی. د پښتو اکاډمۍ مشران وایي د یاد سیمینار لپاره یې ټولې تیاری ترسره کړې. د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات تر عنوان لاندې په دې درې ورځني سیمینار کې به له امریکا نیولې تر اروپا پورې او له افغانستانه بیا تر پښتونخوا پورې د پښتو ادب ستوري، نوموړي لیکوالان، شاعران، خبریالان او د ادب مینوال ګډون کوي. د پښتو اکاډمۍ کوټې مشر سید خیر محمد عارف له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل د یاد سیمینار ټولې تیاری سره رسولې دي.
نو په دا ول چې موږ کوم سیمینار یې شي دي 12 او 13 ستمبر شي دي، هغه موږ دا مخصوص کړی دي چې هغه به مقالاتي او 14 ستمبر باندې به اختتامیه.
د پښتو اکاډمۍ یو بل مشر ډاکټر عبدالروف رفیقی بیا وایي له بهر څخه یې ډیرای میلمانه د سیمینار لپاره کوټې ته رسیدلي او ځینې نور یې پر لار دی چې د جمعې تر ماښامه پورې به راورسیږي.
زموږ سره دلته چې کوم کارکوونکي دي، علمي رجال دي، اشعار شي، ځینو سیاسي ګوندونو وګړي دي او علمي ادبي چې کوم خلک دي، هغه ټول زموږ سره په تماس کې دي، په اړیکه کې دي.
ډاکټر رفیقی زیاتوي د پښتو ژبه او جهانیت ستونزې او امکانات نړیوال سیمینار لپاره ټول 10 کتابونه چاپ کړي او په یاد سیمینار کې به یې په میلمنو کې ویشي.
نړیوال سیمینار ډیر کار غواړي او موږ ډیر وخت دی اخته، خو دا د کتابو کار لکه کتابونه چې د نړۍ د بیلابیلو ګوتو د لیکوالو، د پوهانو، د منورینو کتابونه و، هغه کمپوز، چاپ او بیخي په هر معنا را رسېدلي.
د ویلو وړ ده چې د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا همدا لومړنی نړیوال سیمینار دی چې په کوټه کې به د خلیل ورځې نیولې بیا تر دوشنبه پورې دوام لري. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس هم ستاسو پام د ځانګړي اونیز خپرونې روښانه مستقبل پر لور راګرځوم. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې به په چین کې د لوړو زده کړو لپاره د وظیفو یا سکالرشپونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا خپرونه ستاسو لپاره زموږ همکار منور شاه جوړوي. نو راځئ چې ورته غوږ سو دا تاسو او دا روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په نننی پروګرام کې د پاکستان گاونډي هیواد چین په اړه معلومات ترکو. چین په نورو څانګو کې د پرمختګ نه علاوه د تعلیم په څانګه کې هم ډیر وړاندې تللی دی او د 2004 د یو اټکل لمخه صرف په دغه کال کې 50,000 هلکان او جنکۍ د هیواد په بیلابیلو ادارو کې د لوړو زده کړو یعنی پی ایچ ڈی په پروګرامونو کې داخل وو. د چین حکومت د بهرنی طالب علمانو لپاره د چاینا سکالرشپ کونسل یا سی ایس سی په نوم یو اداره لري چې قابلو کسانو ته په بیلابیلو پروګرامونو کې داخله ورکوي. د محمد جنسی یاسر خان چې دا وخت یې کورنۍ په پینډی کې اوسیږي په دغه سکالرشپ یا وظیفه باندې چین کې د پی ایچ ڈی ډیگری د ترلاسه کولو هڅه کوي. وایي که څه هم په پینډی کې اوسېده خو د غریبۍ له امله د تعلیم په ترلاسه کولو کې د یو شمېر ستونزو سره مخ وو. د خپل تعلیمي سفر په اړه یې مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
ما ډېر مطلب ټف ټایم تیر کړی دی. میټرک چې ما وکړو هغې نه پس ایف ایس سی چې ما کوو نو هغې دوران به ما وړو ته ټیوشن ویلو. کمې پیسې به چې ما ته ملاوېدلې هغه به ما خپل جب خرچ او هغې سره هم د کم کالج خرچه به چې وه هغې باندې به ما پوره کوله ټیوشن پیسو باندې. نو داسې چې زما ایف ایس سی کلیئر شو نو بیا زما بی ایس سی اډمیشن چې وشو نو ما هغه کالج فیس چې دی که نه هغه ایف ایس سی دوران ځان له جمع کړی و. نو بی ایس سی کې چې زه لاړم هغې کې زما تھرڈ ایئر کی چکل میں ایڈمیشن ہوا دوران با مالا کالل واڑا رات لل ایف ایس سی واڑا برات لل ماں با ایف ایس سی واڑو تھا جنہیں کئی الکان تھا میتھ پڑھا ہوا بل چیز ماں میجر سے دے گا میتھمیٹکس نے اور ماں انٹرسٹ ہم تھی میتھمیٹکس ہوں اسے خود ماں ٹیکس لائن انجینئرنگ یونیورسٹی دا شو کچھ انجینئرنگ کے لارڈ ہم کو بس وسائل دو مانو چی ماں پروفیشنل اسٹڈی کی چرے گا نا اس آخر پہ دے وجہ نہ بے ماں سوچ دا ہو کچھ بس والدین وانے سب زور آ چمن آ گئے زور چول بی ایس سی کے ایڈمیشن واخلا ما اور بی ایس سی ما دے وجہ شروع کرالا بس بے چی ماں بی ایس سی شروع کرالا نو خدے ڈیر ماں مدد وک اور اگے دوران چلے ماں کل سیکنڈ پوزیشن چرا لے بی ایس سی کے نو اگے ماں تیو اکیڈمی مو اور گرلز کالج مو اگے ڈر نا آفر وشو چی تاسو منگا کالج لرا شئی اور منگا وڑو تا بڑاو کئی ایون چیز ماں بی ایس سی چی کلیر شو نو ماں یو شپاک میسٹو کی گیب وکو نو ماں ساں ٹیم دومر بئی نوی چی ماں ایڈمیشن اخیستے ہوئے نو ماں بیب کے شپاگ میچ تے گیب لکو پگ میچ تے دوران ماں ایٹ لیسٹ 60-70,000 روپئے ماں ہوگا ڈلے ٹیوشن اور کالج کے ذریعے نو آغا بے ماں قائد اعظم یونیورسٹی ٹول تعلیم چی دے کن اخپل پیسوں ہونے حاصل کو
دا ستونزو باوجود یہ دا تعلیم سلسلہ سنگ جاری و ساتلا پا دے پختنا یاسر خان وائی
دیکھ اس ماں مور پلار ما سر ڈیر کوپریشن ہے ماں فاتر بچے دے ٹیکسی چلاؤ ہو اگئی ماں تک اللہ دسی ندی ویلی چی یار تک کار وکا اور تسن دے خرچہ را کا کالا گا اگا بار ٹیم بس دا ویل چیستا اگر پڑھائی سا شوک دے تخپل بس پڑھائی سیر تا چی دے تو جو ورکا تک کالا خرچی اور دیشی نا بالکل زان تے دے ٹینشن ماں اخلا دے وجہ نم ایڈوکیشن اگئی کی صحیح وما ہمیشہ ماں تے دے پوزیشن برقرار ایم ایس سی دوران چکل ماں پوزیشن ڈالے وہ مالا بے اسکالرشپ را کو تقریباً 40-50,000 روپئے آگے پر ذریعہ ماں ایم فیل خپل تعلیم جاری سا تو خوب پہلا کال دوران چکل ماں پرچہ پبلش ہوا آگے دوران مالا ایچ سی والا خپل ایز اے ٹیچنگ اسسٹنٹ یو مالا اگر کو پر منتھ مالا 10,000 روپئے اور خدا ماں انسان اس ہم نہ دے انسان خالی خواری کئی اور دوا دے خدے نہ کئی باقی عرصہ غتہ ملاوی گی وقت بن
دا چین دا سکالرشپ کونسل وظیفہ ترلاسہ کولو لپارا کم ڈول تیاری پکار دا نموڑے وائی
دا دومره مشکل نه ده د دې اچیومنت دا ارسو کا کول شي هو د دې لپاره کرایټیریا دا ده چې فرست هو چې د تاسو ایجوکیشن بیک گراوند ډېر سترونګ پکار فورن سکالرشپ لپاره سر نه سفارش ضرورت دی نه هغه صرف اگر تاسو بیک گراوند ښه سترونګ دی نو هغوی به تاسو له هغې خپل محنت په ذریعه تاسو له سکالرشپ درکړي هغې کې دا هغه دی چې تاسو ایټ لیسټ چې دی که نه ستاسو سټڈی کې دی فرسٹ ریئن پکار دی اور هغې نه علاوه دا دی چې کله چې د دو اډمی هغه راځي اسکالرشپ اگے کی اپلائی ہو گئی اپلائی خپل ټول بیک گراؤنڈ سے یعنی ڈاکومنٹس والے گلی اگے کی بس خالی اپلائی کولی باقی بے دو خپل سکریٹریا دا چائنا کی جرے گن ڈر رہتی یونیورسٹی دی یعنی مور دین 10,000 یونیورسٹی نی دی گورنمنٹ یونیورسٹی نی دی نو دیکھ دو بار اس دسی ضروری نہ دے کہ یونیورسٹی کی تاسو اگا ورا والے کہ دے بہترین آسان طریقہ دا سی ایس سی اسکالرشپ راضی اگا اگوی جرے گن سی ایس سی بے خپل یونیورسٹی نی تاسو دوبارہ سلیکٹ کر یو ہو ایم ایمبیسی پہ تھرو اپلائی کولی یعنی پاکستان ایمبیسی پہ تھرو اور یو ڈائریکٹ تاسو چیرے گنا دو چائنیز اسکالرشپ کونسل وانی مطلب گوگل وانی والی کئی چائنیز اسکالرشپ کونسل اگے کی بار سے انفارمیشن راشی اگے کی ڈیٹ سی کال کی یو زلہ راشی زین ٹائم جون جولائی کی راشی اور زین ٹائم جمی کی راشی نو اگا چیکل راشی بس اگے کی بس سمپل دا اپلائی کولی باقی اگا ٹول ڈیٹیل چیرے اگے ویب سائٹ وانی لکھ لے رہے
یاسر خان وای په چین کې د تعلیم معیار ډیر لوړ دی خو د زده کړو لپاره د چین ژبه زده کول ډیر مهم دی په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ بلخوا دلنشین طارق د پیښور سره تعلق لري دا وخت د ام بی بی اس یا ډاکټری ډیگری ترلاسه کولو لپاره په چین کې زده کړې کوي د مشال ریډیو سره یې د خبرو پر مهال ویلې د چین ژبه زده کول ورته لوی ستونزه ده
ما خپل ایف ایس سی سی کم کړی دا ما په خبر کې فرنٹیر کالج نه کړی دا وومن کالج نه زما وانه ما دلته ایم بی بی اس کې ایڈمیشن کو دلته چاینا کې اوسې تي دتی انجن هغه کې تی انجن میډیکل یونیورسيټي هغه کې ما ایم بی بی اس کوم زما فائنل ایئر اوس روان دي فارن کنټریز کې فیسیلیټیز خو ډیر دي خو مطلب دلته ایجوکیشن هم ډیر کولې دي خو لګ لینګویج بیریئر پکې راځي مطلب مونږ ته دلته لینګویج کې لګه مسله راځي حالانکه زموږ ټیچرز ټول فارنر دي هي مونږ ته ډیر خپل خپل لیمیټډ آئی لیمیٹڈ لیکچر ورکی پخپل ٹائم راضی ہو پخپل ٹائم باندھے واپس دی یونیورسٹی نے بعد دل تمنگ تدا سے ٹیچرز نشتا چی مونگ تا سپا کوئسٹنز کی مسئلہ ہی نمونگا غی سارا ڈسکشن ہو کوئی آسا نو خپل سیلف سٹڈی مونگا بیا ٹول سٹوڈنٹس خپلو کی کو لکا خپل کنٹری کی او باہر کنٹری کی صرف دا فرق دے ہو چی کم کمپیریزن دا فیسیلیٹیز دے نو دا چائنا کی او دا پاکستان کی فرق دا دے چائنا کی دیر زیاد لکا فیسیلیٹیز دی لیبارٹریانی او دا ہر سدیر زیاد دی
دلنشین وای د چین ایم بی بی اس په هر معیار پوره دی خو دا ډاکټران چې واپس خپل هیواد ته لاړ شي نو هلته تریبل امتحان اخیستل کیږي او دا ډول دوی نشي کولی چې سم د مخه خپل کار شروع کړي
چائنا کې هم ایم بی بی اس کول کې لکه ډیر زیات دلته موږ سره ډیر محنت کوي د دې ډاکټر هم مطلب سټڈی چې دا سټوډنټ په خپل سر باندې ډیپینډ کوي کنه چې کوم سټوډنټ سټڈی کوي نو هغه بهر کنټری کې هم کولی شي او کم نه کوي نو هغه بیا خپل کنټری کې هم نه کوي بل مسله دا ده چې بهر څوک ایم بی بی اس کوي نو دای لپاره پی ایم ڈی سی ایگزام بیا ضروری وي نو سټوډنټ ته هغه ډیره زیاته مسله بل دی په پی ایم ڈی سی کې دومره سټریکټ نه سي خیر چې فارن سټوډنټ ته کوم بهر نه چې ایم بی بی اس کوي کنه نو آئین بعد اگر کور کے دو درے کال لازمی تیرے زکا چے اگر بیا ایم بی بی ایس اگر ایگزام کلیر کو لینے شی پی ایم ڈی سی آئی دا پارا سیلف سٹڈی دی رزیاتا پکاری نو دی فارن سٹوڈنس دا پارا اگر ایگزام خیر ہے نو اول خود دی لپکار دے چے اگر دی خپل سٹوڈنس لسیٹس ایویلیبل ور کی چے مطلب اگر خپل کنٹری کے سٹڈیو کی بل ان کیس کا اگر دا پارا زینی سیٹس نی زمون پا کنٹری کے نو دا اگر دا پارا دی بیا دمرا سٹرکنس نیک دی چیز لکا مطلب سٹوڈنس منٹلی دیر زیاد ڈسٹرب شی
په چین کې د خوراک او ژوند جواک په اړه دلنشین وای
چائنا کې خو مسلم زم ډیر زیات دی بنوایي په مطابق دی لکه هر سیس پیک هغه وینو چې کم حلال وینو دای د پاسه بالکل دی باقاعده حلال لیکلی وچې دا مسلم د پاره ټیک دی هغه نه علاوه د مسلم ریسټورانت سم ډیر زیات دی کنه نو لکه سټوډنټس د پاره اویلیبل دی نه علاوه چاینیز هم ډیر زیات مسلمان دی نو مسلمانانو د پاره بالکل صدا سي دغه نشته تکلیف نشته خپل او دلته کې ګرانی ده لګ ډیر زیاته ګرانی ده پاکستان په نسبت باندې دا ګران دی چاینا په سټوډنټ باندې ډیپینډ کوي کنه. نو مطلب دلته مختلف قسم سټوډنټان راغلي دي. څوک د خپلو روایاتو ډیر زیات قدر کوي. زموږ خپلو ملګرو کې هم داسې شته دی چې لکه څوک ډیر خیال ساتي څوک نه ساتي. څه پکې داسې سټوډنټس هم شته دی چې خپل پنځه واړه وخت مونځ کوي. بالکل داسې څه پابندي نشته دی دلته کې. هر قسم چې څنګه تاسو خپل لایف تیرول غواړي هغسې تاسو تیرولی شئ. که هغه په پوره پرده کې وي او که هغه بالکل بغیر پردې نه وي ته دلته هېڅ قسم داسې څه پابندي نشته دی.
تاسو د دلنشین تاریخ خبرې واورېدې چې په چین کې د ام بی بی اس د اخیری کال زده کوونکی ده. په دې موضوع نور بحث هم کوو خو د یوې لنډې دمې نه پس مشال ریډیو سره اوسئ. دارا سید اسلام د ملکان ایجنسی د درګی سیمې سره تعلق لري. نوموړي هم د چین پی ایچ ڈی کړی. دا وخت نوسته کې پروفیسر دی. وایي د پښتنو د ټولو ستونزو یوازنی حل په تعلیم کې دی.
زما والد صاحب کې هغه لکه ډېر زیات غریب سره و. انتهایی غریب و. لکه دومره غریب و چې زموږ کره به د سار لکه روټۍ ورنه ماښام به نه وه او چې د ماښام به وه نو لکه د سار به نه وه. نو ما به چې اکثر خلکو ته کتل چې خدای پاک زه به د خپل کور یا درونه د غربت څنګه در کوم. زما په مخ کې یو دغه پروته ټارګټ پروته چې به یا د خپل کورنۍ یا د خپل علاقه په سنته طریقه باندې زه به دا کوم چې دا ختم شي زموږ غربت ختم شي او دویمه زما علاقه چې کومه دا ایجوکیټ شي. زما طرف ته یو ګول مخامخ ما ته یو ګول پروت و چې دا ګول به زه حالت کې در کوم. چې کله ما میټرک کوم په میټرک کې زه برای سټوډنټ وم او دا امریکا خبره ده چې په میټرک کې ما ملکن ډیویژن کتاب کړی دی. نو دا میتھمیٹکس زما شوق و. لکه بی سی کې هم زما شوق باندې اخیستی دی. بی سی کې ما په شوق اخیستی ایم فل کې او بیا په ایم ایس کې او بیا په پی ایچ ڈی کې. نو مین څه کې دی غربت و. ما غوښتل چې زه څه نا څه کنسټرکټیو کار وکړم د خپل ځان لپاره د خپل سوسایټي لپاره د خپلو خلکو لپاره چې هغوی مخکې لاړ شي. او زه دا خوم یم چې زمونږ د هر کوم پښتون قوم بچی دی هغه زما نه زیات قابل دی زما نه زیات ټیلنټیډ دی او باید په دا ګډ پراته دي چې هغه د پښتون قوم سوسایټي چې کومه ده هغه مکمل چینج شي او هغه
د سید اسلام نامو پختلی چې د پښتنو لپاره یې په عملی توګه سګامونه پورته کړی هغه وایي
ریسنٹلی ما سره په اسلام آباد کې اته پی ایچ سټوډنټان را سره دي. نو دا کې زیات تر چې دي ما سره لکه پنځه ویشت پاکستان پښتانه سټوډنټان دي پی ایچ ڈی والا. دغه خبره دا ده چې پروس کال 2009 کې د اجمل خان صاحب کوم د اسلامي کالج یونیورسيټي پېښور وایي چې اکثر دغه د وین وایس کړم او ما سره میټینګ وکړ چې څنګه څه کنسټرکټیو کار وکړ دی زمونږ لپاره. نو ما ورته وویل چې سر زه به کار کوم او تاسو ته ایم ایس پی ڈی کوم پروګرام دی ځکه چې پېښور یونیورسيټي په 1952 کې جوړه شوې ده او هلته په کاغذونو کې یا پیپر ورک باندې آلته د ایم ایس پی جی پروګرام ایگزیسټ کیږي خو پریکټیکل آلته لکه هیڅ هم نشته رہے ځکه کمیسٹری یا فزکس ڈپارٹمنٹ سوال نه لري خلک پاره هیږي خو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ کې داسې سفر کسان نشته یا داسې پروګرام نشته رہے. ما ته یو به یاد دی چې کم تاریخ کې قرار د 1994 او 1998 په منځ کې د صرف په ایم ایس لیول باندې یو بیچ پاره خلې دي او د میتھمیٹکس صرف یو سټوډنټ پاره خلې دي. باقي کوم میتھمیٹکس کې دغه ایریاز کې ایم ایس پی جی پروګرام لکه نو چې کم ټیلنټ او هغه اتوماتیکلی پیشاور یونیورسٹی چې پېښور ته زم نو کوم لکه خپل سیلف کوم ما ترانسپورټ دی گاډي دی خپل پی ول خپل ارس خپل اکوموډیشن خپل ارنج کوم فاست ټاون ټاون ته کلاس علم هغه تر alternator ډیسکشن وسره کوم.
نو مولې د پښتون قام او په خاص توګه د پښتنو مشرانو په نوم داسې پیغام لري.
زه پښتون قوم ته دا یو ریکوست کوم سپیشلی چې کوم زمونږ مشران دي یا کوم زمونږ باغدور سمبالي چې د خدای لپاره راپاسي او دا قوم بچ کړي د قوم د لپاره تعمیري کارونه وکړي ځکه چې د قوم کوم بچي دي. زه دا قسم کوم چې دا ټیلن په ټول دنیا کې نشته رہے چې کوم ټیلن موږ سره دی دا ټیلن هیڅ چا سره نشته رہے ځکه چې ما اول ځل پښتانه ما مختلف سکولونو مختلف کالجونو د مختلف یونیورسيټو دورې وکړې چې پښتون بچی دی همیشه په تاب باندې دی. ایجوکیشن دې ته پکار دی هایر ایجوکیشن هم ته پکار دی په ګراس روټ لیول به ته هم ایجوکیشن پکار دی.
تاسو د پروفیسر ډاکټر سید اسلام خبرې اوریدئ او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ
او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.